د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید دا د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یوازه کې بل خوا یې موازه شي دا هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږه نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب په لویدیځه نړۍ کې ای وادو کې اکثر د زکام یا د ژمي نه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر د ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي خصوصا فلو دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کسوکوي هیڅ هغه ناروغه شي قصدان یا کو غواړي نور تر ډیره پورې دغه حد اقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکړي کې که څنګه چې واکسینونه الټری واچ یو خلک واکسینونه کې د ژمینه مخ کې او د دغه فلو په ځت
او ولې نه دا کې د لسی مګر دا ډیر لوړ قیمت لري. زمون وطن ز په افغانستان کې د واکسینو یا د فالو یا د مند د واکسینونو یو د کسان نه چې اساسه تدابیر مو یې خدا منګ فکر کو چې خلکو ته واکسین مفتی دا خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم دا اوس په جرمني کې هم دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې دیقل په امریکا کې $240 غواړي تا که یو د کورونا واکسین کې تان شای $250 غواړي او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده او دا رنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې نفیده ډول د واکسین کې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړل چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نو کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا دا کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض او ویروس چې دی دا ډېر نویتونه لري چې کورونا هم یو جز دی دی دا معلومیږي چې دغه ویروس دی بیا د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمون په ملک کې د څه کم سرویلانس یا د څه ریسرچ تحقیق ډیر غیر اقتصادي او نکیږي. موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن زمي کې یا د سکل زمي کې کوم ویروس سه باعث دی شوی چې تنفسي ناروغي زیاتې کړې دي او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو کنه او که لرو یا هغه تولید کو او هغه خلکو ته عرضه کو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي ځکه امکانات یې کم دي او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي مناسب واکسین هم نه وي موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویش ونه کړي. په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو او هغه موږ ویل چې آزاده هوا پاکه هوا شخصي حفظ د لاس او د مخ مینځل د کوټو هوا تصفیه کول د ډیر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپین ګیري او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري توبرکلوز لري یا مثلا زین نور ناروغیو باندې اخته دي هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نشي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزښت نه څنګه اختپې نشو اوس کور کې او کلی کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی. موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو په شکل ګرمه اوبو خپل پزا او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنی زه چې کله د نه اتیا 1989 کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شکل ګرمه اوبو د ستونی پزا خلی پاکول د ریزشون ډېر زیات مخنیوی کوي. دغه توجه وکړو. د دې په څنګ کې مونږه که څوک په ریزش اخته شو هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زمونږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه سلن شورواګانې یا ډېر ساده شدو چای یا د زنجفیل چای استعمال شي نو ریزش به وي. ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي او ریزش ناروغي ده چې دوا نه لري. خپله مرحله طی کوي 3 نه تر 5 ورځو پورې کله زیاتېږي. نو هلو تاسو اورئ؟
بله ډاکټر صاحب موږ ستاسو غږ اورو. بله
نو دلته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي. ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نه شي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي. په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوال ته ډیر د شدید نمونیا سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې له دې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانه ته انتقال شي؟ یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي.
ډیر سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. مونږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي ټوخی او یا تنفسي مشکل لري په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستان او ډاکټران ته او عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک د دې لپاره عاجل ضرور نه چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دي چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخکل دی چې خراب شي موږ هغه لازم زیاتوړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوښښ کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر 2 میاشتو پورې وي، یعنی 2 میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره که دا چوشلی نشي یا شده رودلی نشي دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناک ده هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لک شینوالی پیدا کړي دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري موږ یې باید عجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې که چیرته موږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کړو که دا 10 او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی، موږ یې باید عجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم وو چې هغه ماشوم چې عمر یې د 2 میاشتو نه کوز دی مونږ په کوم وخت کې په کوم حالات کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د 2 میاشتو نه تر 1 کال وي یا تر 12 میاشتو وي یوازې که ساده ټوخی ولري مونږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو، چې متاسفانه دا ډیر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډیر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه او د دې ته زیات مایعات ورکول او ښه خواړه ورکول که چېرته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کیږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د 2 میاشتو تر 12 میاشتو یو ماشوم تنفس څلويخت او یاد دینا او بخي 50 او یاد دینا پورته وي نو داسې نه بغل دی باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمن سره حتی دغه مونږ چې ورته کورنۍ سی کارمندان وي او سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي خو بیا کله مونږ تاسو که وایو چې اواز لدي خرخر یا خراسک ورته وایي داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورت نه لري درېمه کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر 50 کلونو پورې دي د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی بیا هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګې په وخت کې باید ورسره وشي د دوی پاکوالی ساتل د پسې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل خو البته د کوټې هوا باید تازه شي دې ته د ګرمو جامو اغوستل د ګرمو مایاتو ورکول لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته د کچالو شوروا شته همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته وایو توده شړومبه ته جوړوو همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سنویچ دا ډیر معمول دی ډیر ښه مؤثر شی دی دا کتاب کې راغلی دی همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې وایو نه دا ډېر پخوانه کتاب کې شته نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر 50 کلنې تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي نو دا کېدلی شي سینه بغل وي یو صحي کارمند سره مشوره وکړو نه دا چې په خپل سره ځینې انټي بیوټیکونه ورکړو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو ژوند یې خراب کړو نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي په هغه صورت کې ډاکټر ته یوسو نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي درې او څلور مونږ په یو بستر کې سوال چې دا به اس دې کېږي چې
دلته یو پوښتنه ډاکټر صاحب بله چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو ولته چې مریضان تګ را تکي خو معمولا ډیر حساس وي ک سم پاکاري نشي خو چې د افغانستان غونډه ټولنه کې نور مسائل هم مشکلات لري نو تبن چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي یا حد اقل د ټلیفونونو لاري د ځینی مشکلات حلوي ک ممکن وي
دا درسته خبره ده مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو نه دروختون خلک ډیر وډارو مګر نو روختون ته هم دا باید وایو چې د خپل سټانډرډونو شرایط مراد کی زه متاسفانه زه تاسو دا ویلې شم چې مونږ په خپل پرکټس کې د کارونه کړي دي د ځین مازیرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسول دي مثلا یو ستنه مونږ لس وارې کارول تر څو چې به پته شي نو مونږ هغه ستنه کارول ځکه نه مو درلودې یا هغه پایپ چې مونږ تنفس اکسیجن په ورکو د ها یو مریض نه مخست بل ته مچو د بل نه بل ته چول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازنې لاره نه ده او په کور کې کیږي که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه قطوي. په غور کې ګڼې سیمې دي، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نه شي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ، ځینې سیمې چې خلک یې په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی را شي او بارانونه وي یخ وي، طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده چې مثلا د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغي دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېره مننه، تاسې ښه پوینټ وویل زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي، دوی به دې ته به اولویت ورکړو. تاسې ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې، یو چاته په درې ساعته، او چاته په نیم ساعت کې، چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو، دا ډېر زیات مؤثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه وایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، مثلا دا د ڈی پی ٹی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی، چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي په شیری نه اخته کېږي، او په شیری چې اخته نه شو دا تنفسي ناروغي لکه سینه بغل او سوی تغذیه خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته ته مخکې اشاره وکړه، چې موږ په دې ډېر سختیو سره دغه ځایونو ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم د مؤسساتو سیتاماو یا مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کړي او هلته ورسره موجود وي، ځکه چې بیا لارې بندې وي. موږ ته لیدلې دي چې تیارې به م کرایه کولې چې دا دوا ورسول که نه مخکې ورسول شي، دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دغه خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي. او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي، دا به ډېر زیاته مهم. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ضرور دی. او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شته دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوي، لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک اته پېژني نه، یا شرې یو څوک شاید ونه پېژني، مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات، اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینو ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې ټکي ته زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي، دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکوونکو چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي، چې متاسفانه د دل پر به په دغه سخت وخت کې موږ ستابیت نه لرو نو خبر دی چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکنه ونیول شي.
بلې ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاست، تاسو ته به وخت اجازه درکو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل، مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګال دي ناروغي څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغي، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیان هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوي په څه شکل دی، کورنۍ څه کولای شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بل